ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبې په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابر کړي چې ډیری یې بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چی دینیلیز ویلي ډیر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پریشتي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شو یو ارمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 ډیر څخه سش کال 8.40 تل وړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبې د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15مه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي. د پوز اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوځي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. د جرمنی د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانید چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمنی د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسي. د راپورونو له مخې میرز د سه شنبې په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانید چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رای ترلاسه کړي، د شپږ رای کمې ترلاسه کړي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټولګډو نه وي.
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
مون د دولت پورګانو نه مودې تنه او قومي مشر نه مون دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخوان مانس په تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلې د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅ هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلا مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورم ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د شزو او جنو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوه د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنیو دوو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوبې وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراس د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشري روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
دغه څولره مې ناشتم ګم زیات توقع شو کولای لوب داسې طالبان پلاش منه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي په غشانت چې باید وي کار وکړي دارنګ په خپل پالیسی کې په خپل دریسی نه کې نربش راوړي نه راوړي چې سکتور خصوصي باندې موسی محدودیتونه وي کم دارنګ د مخدرات ټوکو سره وي او د اقلیمی بدلون لپاره کوم کار وبلري زه فکر نه کوم چې لمړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه شمنه یا تعود
د دوه لمړی ناشته د 2023 کال په می او دوی مهغه د تیر 2023 کال د فبرورۍ په میاس کې طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغیزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وی د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وی کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکول چې ماشومی واکسین شي. ډیر نه غیړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزان اخته شوی او اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي.
اوس حال دیګر کودکان خود را واکسین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغیزمنه شوی وه. د دغه دوو مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 13 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبت پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بند کړي او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپل کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکو چې نوی غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی زای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. د وی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمه خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنن نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماډیکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې ورو چې خزینه کور ته ځینې اطلاعي شي یا د ماشومان کوویډ دیني کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم په خوانی ارقام او ته مو ګروپ مو سمو کې چې په خزینه کې مونږ نو هلته د ماشومانو د واکسین
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټواله له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلی دی چې د بدخشان په بیلا بیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولی دی. دغه سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګ دی وی ونی رئیس پرلپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختونو له زرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي. خو د سروي د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې ل خپل همکارو ادارو سره په دغه لرو پروتو سیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوې دي.
سیلاب آمد د اینجا
دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامسته کړې دي. یو شمېر کسان مړ کړي، د خلکو کورونه نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنې ځمکې ویجاړې کړې دي. نوی خبران لبلې خوا د لارو خرابوالي او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستي شوی، خو ډیر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندوی موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
کارستان خوني همکاري هستیم.
د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي.
تاثیر بارندگی مکمل
دی. وای د سیلاب لامل د خلکو هر سل منځول اړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، اتصالوی مړ شول، خلکو چې هر سل لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له په خسر د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار لقول لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلې او ځانمنو کورنۍ ته رسیدنه وشي. نو مولي د تازه سیلابونو لامل د ځاني ځان پاړه څنډې ویلي. خو دروانه ونې د یک شنبه پورې د امدی ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبري ویلي چې دغه سیلابونو لامل په بهاره کولسوالي کې 15 تنه شیبی او خلکو ته درانه مالی زیانو نړولی. د غراز طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه غزمنو سیمو ته رسیدلې او لسروي ورسته به زیانمنو کورنۍ سره مالی مرستې وشي. خو سیلاب ځپلي ویلا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چشپی او ورځې تر شنه اسمان لاندې لسربنا پرته تیروي. افغانستان له اقلیمي بدلونه غزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمه د پوکروفسک شهر یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمه ته په ورستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريال ورغلی او وای د دې شهر یوازې نوم پاتې دی او کندوالی هلته د جګړې تاریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروفسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال وروستو راهیسی د روسي ځمکنیو حمله کوم ستر لاسته راوړنه نه دلرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړه ویجاړبلو تمرکز کړي. دا نو مولي په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې وسیدونکو پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغه ته وسته ژوند کول نګدي ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگيږي ویلي د سخت شرایطو لامل وسیدونکو نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر هديرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې لکور او باسیو په کاروندو کې خخوي، دا یو ناورین دي. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورټونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاته ای کورونه انګړونه ونې ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بې پیلوټ الوتکې له خارې تیریږي. لدی مخکې د اوکراین یو لوړ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی ویلی و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک لدی سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په دریمه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلی وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نه هم د بریا ورځ په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای و تماشا وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي گیوای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نه کوي هغه زیاتوي کدل توازیت آرام شي نو بل زیبه پر ولسی خلکو ورخ کتخړي ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد به پلوټال وته کی توغوي.
ل خبرونو ور اخوا
د خوسی او شپروسیدون کې لاروندو ادارو ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامت په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو چېړیو چنارونو او نورو زینتی ونو پوښلې ده. د رخصتوی په ورځو کې ورته لبیل ابیلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوسیدون کې اندېښنه څرګندوي کچېری د دې سیمه د ځنګلونو د پریکولو مخاوننی ول شي نو دا سیمه با د دې ځای د جنو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په لی راپور کې وابري
د خوست اوسیدونکو او د تنیو د غریزي سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامت د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
مونږ وری دل خلک چې دی ونی وای په دریارو کې ډیر لرګي مونږ وای دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ دی دولت پورګرون نه مونږ دا غاخ کو ایدې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دی تنیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې
د خوش اوسیدونکو ل اړوند دی دارو د همغړی چې د ادمامت په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات ته ځنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل کڅه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي خدا چې د غریزي زسی موسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوي دي. ځایی اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غریزي زسی موسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغه ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه خکېدلای شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري نو داسې کوم کاروبار لري مکه هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهل دغه طرفه دوی کرنې اقتصاد جوړو نه د دولت نه مونږ هم د غختنه دا چې دغه سیمه خلکو ته یو صدا سي کار وکي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادمامت سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامت لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د سیمه سالانیان چې دلته سي د سړک ستونزه چې دوه غاړي هیڅ جوړه نه وي. دولت نه غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته توجه وکړي او د سالانیانو مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خو سامنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوی، خو د دوی حدسه ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 100,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده، او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکي همکارۍ د خوست د 500,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د می 15 د قابلیت نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلیت د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلیت راز راستونزې لري، په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
مړه خدای چې خپل قابلیت، البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیچر سترګې کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وی دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیانو ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
خدا خلاص کردیم، نگرفتم، پس کردم در مقسمی هم امتحانی سمسر شش دادم.
مونگ خپل نرسنگه ختمه کرده، باقا لمره اونایی که چی انستیتیتینه یه وطرل دش بگم سمستر آزموینه مو پای دوار سوالی، اوست آمی روختی آزموینه پا دیده، همداسی پتمه یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی، اوست طول مؤسسی هم ترل شوی، خپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو و راستویلی وی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغه و زین متخصصین وی قابلگان دمیند و ماشمان و دمرین پکمولو که اساسی رول رو باوی او که دوی در رکتران و ترچنگ حاضری نوی روختیهی خدمتون پسام توگه نسی ولاندی که دلائی. در دی دلی در افغانستان در نسایی ولادی رکتران و طولنی مشری نجم سما شفاجو ازادی را دیو تاو بایل.
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن، در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کولای شی چه شه خدمتون وراندی کری، خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که به معیاری توگه کار و نکری، مسلمن چه دکتر پا یوازی زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅباندی درنی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغونجنونو پر مخ تیبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و لفراغت وروسته د مایند او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ له 40 مایندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو سوند دخلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاستې وړاندې ادا کړې کړی و چې افغانستان د خزینه روغتي کارکونکو لکه مخ سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډیر سره قابلیتګان استه چې په روغتي سیستم کې شامل نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA نه میاست وړاندې ویلي و چې افغانستان ته میندو او روغتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر 8000 زیاتو قابلیتګانو ته اړتیا لري. د غیدارې په دې هیواد کې د قابلیتګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې کدا تشړه کنسي د زیګون پر مهال به د میندو ځوان له ګواښونو سره مخ سي.